السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړی ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کیږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کیږي چې په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوي. د طب او استوماتولوژي د پوهنځیو له باندې 9000 فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شو، خو یو ښځه هم په ازموینه کې نه و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه ده هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمینه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعاده په خاطر تر 15 میلیارد ډالر پورې دعوا وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالر ترمنځ دعوا وکړو، ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالری غرامت غوښتنه ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالد ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندوی ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړي. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخنه وغواړي. د هند تر وکیلان د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماخام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوه. پولیسو ویلي په دغه مهماتو د 14 لامل شوه د چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د موټر په یو خونړی 14 کې لک تر لګه دیار لسکشان و وجل شول او شل نور جو بل شول. حکومت هغه ترهګری پیخه بللې و. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پهن پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سباندې او 1 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشو. جهانگیر د افغانستان لمړنۍ لوبغاړي دی چې په دغه سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوې چې تر 28مې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کوم. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګری مهم تجارتي شریک بولي.
د تاجا وچ میوې صادرات کی همدارنګه دا قرغیز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی دا ډیر مهمه ده.
د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیټ ازموینه اخیستل شوی، خو بیا هم نجونې پکې بی برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه پایله ورکړي. د دغه
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ډارونکي فلمونه د ویرې یوه ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مژگان صغیر شاعري ټولګه مصر کې په عربي چاپ شوه.
من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را و شک و گمان و جستجویم چه.
نورا پورنا همش تحیل داد را پایمو ملتی او.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګې ته خراغلی. د طالبانو حکومت وایي د گاونډي تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلی دی چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلې. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ویلي یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هیواد د بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاري او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبر لخوا سمبالیږي. نوموړی په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه دغه سفر پاړه په رسمي ډول څنګه دی ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخې ازادي رادیو ته د یو اعلامیه پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري او دا چې کابل ته تللې پلاوی د سفارت پاړه خبرې کوي نو دای حق دی او دا چې هغه هیواد خپل خپويږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو صدا لمړی ځل دی چې یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څمو د مخکې د طالبانو د بلخ والی یوسف وپا تاجکستان ته تللی او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. تاجکستان له افغانستان د نامنې په ځانګړي ډول د داعش خراسان څنګه د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4مه د ګډ امنیتی تړون سازمان ویلی و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجدي غوښ پتوګه پاتې دي. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14مه غونډه کې ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته د تاجکستان له لوړپوړي پلاوی سره به په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اکتوبر میاشتې له 11 رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول دغه هیواد لوري تړل شوی او هیڅ ډول دوه اړخیز سوداګري او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. څور جوړان دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه کار په خبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګري بندیز اعلان کړ او افغان سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره پر اتلونکو دریو میاشتو کې خپل ټولې هوکړې پاتې ورسوي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دې په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان نه ډېر مهم شیان لکه سیمټ او شخي ګول دا مونږ واردو او اوس چې پاکستان سره د غستونزو پیدا شوه ده مونږ کولای شو چې د دغه لارې سیمټ زیات کو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف ته زمونږ د تاجا وچ میوې صادرات دي همدارنګ د قرغیز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی دا ډیره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم سره روان دی او هغه هم ښه نیت لري.
نوموړی وایي که څومله تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو دغه په خبره هیله مندي شته چې دا ستونزې به ژر حل شي. په همدې حال کې رویټرز خبرې ایجنسی په راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د ستونزو له امله افغانستان اوس مهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګري راکړې ورکړې کچه 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه پراخه کړي. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15مه د ایران د ایرنا خبری ایجنسی خبر ورکړي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ او پلاوي د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته تللی او دواړه لوري به د سوداګری په پراختیا خبري وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او استوماتولوژي ل 9000 فارغانو څخه د 1404 هجری مریض کال ازموینه واخیسته. د ازموینه پرون په کابل کې د نجونو لګډون پرته اخیستل شوی. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محرومې دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینې محروم نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو اربیا د استوماتولوژي او مالجوي طب لنارې نس د کونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو لزده کو د محرومون جنو خبرګونونه راپارولې. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پروند نومبر 14مې د طب پونځي له 9320 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاج دورې پوره کړي و د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ لازموینو وتلي کسانو ته د تخصص او عملی کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیايي زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ پازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصلې نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر ما میتونستم که برو مالا بخانم پانتونا بازی بود ادامه میدادم. امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم. من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد. کلیش برام مثل یک خواب باقی مان.
د اگزیت ازموینه د طب پونځي لپاره محصلینو هغه مهال اخیستل کیږي چې دوی په دولتي روغتونونو کې د عملی کار یا ستاج دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستې. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
رزی داشتم یک مریض بودم یک از وقتش گذشته بود باز ما گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه رفته بودم پیش دکتر نبود نمیتونم مشکل مو برم دیده دکتر مرد با میان بگذاریم از خطر رفتم دکتر زن نبودم پس اومده بود.
د فاریاب ولایت اوسیدون کی امینه هم ورته شکایت لري
دختر دارم مریض کی سر مخوردگی هم گرفته کی مریضی ما هست دکتر زن نیه.
د خزو د حقونو فعالانی وای د جنو پس د کړو په زنګړي ډول روغتیز د کړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شوه که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تروم طالبان حکومت ادعا که ویچه دی اسلامی شریعت لمخی ده خوز و انجون و حقون خوندی کردی خو لدوزر و یویش کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی و پورت در انجون و پاورانده ده هر دول زدکرو دروازی تللی دی. طالبانو دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال لنجونو د تیبیز د کړو حق هم واخیست. نګدی لاس ورځی مخکې ملالی بنسټ په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي خای پر اتون کې یو لسیجه کې افغانستان ټولي خزینه ډاکټران او قابلیتګان له لاس ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړو چې دا جنسیتی اپارتایډ دی او باید محکوم شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکې مو په خراپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوې خو نجونو پکې نشته. همدا د ښځو او نجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11مه نیټه د هالند په حق ښار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شوه. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډېر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د ښځو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یوې تنظیمونکي شهرزاد اکبر د نوومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو په لاوي باندې طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11مه اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
منایسی
یو دختر افغان ما امید درم کوي. د وی افغان انجلی پتوګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنا لري ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اوریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړهونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي په خپل د هیله یو څرک دی.
خودش
یک روزنی امید است. د دې د درې ورځې محکمه د دایمي ولسی محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې تر سره شو. دا محکمه قانوني جای صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقوقو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډیری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیس د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدود دیتونه لګولې دي. دوی شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د غرض تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روان دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی کچا یو تاجکستانی پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویپانې ته سر ورخکاره کوي. هلته په ویپانې کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولای شئ چې ویل ولي او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځوي وي جالب نړیواله موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخت تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یو ماما و چې ولې ډیر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له اسمت ساروانه اورو.
که هم هغه فلمونه چې چیغي ویني او بوجدون کې صحنه لري بیرون کړي، خو نوې څېړنې شي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولای شي. دا پوښتنه چې ول انسان د هغه شي څخه چې بیری شي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېل دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو ک غواړی چې زموږ خبرونه راپورونه ولولې، زموږ وی پانه کې مونډلې شي د وی پانه آدرس ته ازادي راډیو ټکی کام همدغه شی به هم چې دلته په پښتو وی پانه کې د سر راپور د چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزه اعلان کړل. البته دمو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته پکې، یو خبرونو کالم ته کراشي وای د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې دا ووکی. دا هغه خبرونه دي چې موږ په ویپانه کې را څرخیږي. که غواړي چې تفصیل ولولي نو زمونږ ویپانه ته سر ورکړه کوي، هلته به تاسو دا کیسه په تفصیل سره ولولي. او سم را سره پاتې شي وړاندې درته بل په زړه پورې راپور هم لرو.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د خبری مجله د پایشي بوته نګدې شوی. یو رازودې ته چې د افغان شاعر مشغان ساغر شيري ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو دا چې په خبرې ډیرای شیرونه پر افغان کزو طالبان او حکومت د محدودیتونو او نخستل شو ازادۍ او تصویر وړاندې کوي. مخکې یو شیری ټولګه په جرمنی ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیرې شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کړي. تازه هم دروونه اونۍ په مصر کې یو شیری ټولګه په عربي ژبه چاپ شوه. د خپلې د شیری ټولګې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په نام دختر پارسی الفتات.
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوه شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ما ته نه بلکې ټولو افغان مېرمنو ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شیر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو غټه شیری ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب که په آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شیر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریفت نومیږي او په دری کې رانش قرای معنا ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سونګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب می بیا نور فارسی زبو شاعرانو سره یو ګډ کار دی
با شاعران فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال رئیس شیرونه لیکي، درې شیری ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوی دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړې او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنۍ پر مهال افغانستان کې وه، پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي. شیرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان لا هم شته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي از او سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا هم شته تاسو میرمنې چې قلم په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسپانه پر 13 کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مونږ دی موندلای. ان د شیر د اشخانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه لپاره
سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان او سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشی کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید د مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بي ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي، چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو خزینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لدا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندې کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته پر افغان جون او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان جون او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یو ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن و پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائشی. آزادی رادیو ہر شیبہ لتا سرا.